السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان په اړه د مسکو د کانفرنس د جزئیاتو او د دې کانفرنس پر وړاندې د افغان حکومت د عکس العمل او دا چې په افغانستان کې مطبوعاتو او د غراس کارپوهانو په دې اړه څه ویلي په همدې خبرونه کې په دې اړه جزئیات در سره شریکو. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو لپاره کوم ډول مهالویش نه دی اعلان شوی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په دوحه کې کوي او د امریکا د عدلي وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن د یو مشکوک د سپارلو په پریکړه ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بېرته واخیسته، خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې پرون یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو پرون موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به د قطر په مرکز دوحه کې کوي. مسکو د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو افغان مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس تانیزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه وانخسته. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس ستانکزی د مسکو غونډه بریالی بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي نن به د دریو ولایتونو او اهل هنودو د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویاند علي رضا روحاني تیره ورځ په دې اړه ویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي او نتایج یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهه اویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې دیموکراتو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره وویل چې موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په ستنېدو تود هرکلی وویو. ټرمپ د دسمبر په میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو ویستل اعلان کړل. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هېواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیاو څېړي چې په دې وروستیو کې د دې هېواد حکومت تړلی دی. د تاجکستان د دیني چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې په ورځ وویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي او بیا د تاجکستان حکومت پریکړه کوي چې چیرې نوی جماعت جوړ کړي. د تاجکستان د دیني چارو کمیټه وایي د دې هېواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جماعتونه بیرته پرانیستي دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هېواد کې لسګونه جماعتونه وتړل. او د امریکا د عدلیې وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن دی او مشکوک د سپارلو په پریکړه خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. متحده ایالاتو له ترکیې غوښتي وو چې ادم یولماس د واشنگټن ته وسپاري. امریکا ادم یولماس په 2015 کال کې تورن کړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې پر امریکایي ځواکونو برید کړی او په 2008 کال کې پر امریکایي سرتیرو د یو ځانمرګي برید ترسره کوونکي ته لارښوونه کړې وه. د متحده ایالاتو سرپرست لوی څارنوال پرون وویل چې دوی ترکیې ته د خطرناک تروریست ادم یولماس چې دوه امریکایي سرتیري وژلي دي د سپارلو له امله سخت ناهیلي شوی دی. په واشنگټن کې د جرمني سفارت او امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تاسیزم غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام 7.5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. دوستانو د دې خبرونه زیاتره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو تر هغه مخکې د افغانستان د سولې د حدسو پترس کې د روسي پرمختګونو تحولاتو په اړه در سره وسی جزئیات شریکو. پرون په مسکو کې د ورځې غونډه چې د افغانستان د سولې په اړه جوړه شوې وه پاتې ورسیده. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو ستوالو ګډون وکړ او د غراز د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو مرکچی پلاوی هم پکې ګډون درلود. په ګډ بیان کې د دې غونډې راغلي دي چې په دې غونډه کې په دې ټینګار شوی دی چې له افغانستان د ټول بهرني ځواکونه ووزي، طالب زندانیان د آزاد شي او د غراز په افغانستان کې د اسلامي اصولو او شریعت لمخې یو حکومت قائم شي. په دې غونډه کې نور خبرې هم شوې دي او دا چې د افغانستان حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه چې ګډون پکې نه کړی څه ویلي او یا کوم عکس العمل ښودلی همدا شیبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. تر اوسه د مسکو د غونډې په اړه ارګ یا اجرا ریاست څه ویلي دي؟
بله امراد صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبه وړاندې ما له جمهور ریاست سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د ورځې په اوږدو کې به موږ د مسکاو د غونډې په اړه رسما خپل دریځ څرګند کړو، خو اجرایي ریاست په دې اړه باندې غبرګون وښود. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته وویل چې د قانون پر بنسټ د سولې په اړه خبرې د هر افغان او د ګوندونو د مشرانو حق ده، خو دوی باید د افغانستان ملي ګټې او د ملي وحدت حکومت ایجنډا په پام کې ونیسي او هغه قربانۍ چې د هغه لسترونه چې د قربانۍ په پایله کې ترلاسه شوی دی باید په پام کې ونیول سي. د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په اړه باندې ویل چې هر افغان په دې باندې خوښنه ده چې بهرنۍ ځواکونه دلته ووزي په افغانستان کې میش سي، خو اوس اړتیا ده چې ترڅو پورې چې د ګواښونو افغانستان حکومت او سیمې ته متوجه دي، نو د دې ګواښونو تر پای ته رسیدلو او په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت پورې دغه بهرني ځواکونو اړین دي چې په افغانستان کې پاتې شي. حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکه از مواردی که در اونجا ذکر شده بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان است. هیچ افغان طرفدار حضور مادام العمر و دوامدار و دائمی ایالات متحده امریکا در افغانستان نیست و طرف دیگر ایالات متحده امریکا هم که دوست استراتژیک افغانستان است، اونها هم طرفدار از این نیست که برای همیشه در افغانستان باشد. اما در شرایط فعلی بودن اونا و مبارزه مشترک علیه گروه های تروریستی یک ضرورت است.
مراد صاحب، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه په دغه د مسکو په غونډه کې یادونه شوه چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، د دوی د بندیانو آزادول، له تور لیست طالب مشرانو نومونه لرې کول او یو شمېر نور غوښتنې هم مدرسه وي چې په نهه ماده ایز پرېکړه دي کې تېره شپه اعلان سولې او دواړو خواوو باندې توافق کړی ده. په همدغه توافق کې یو برخه ده هم راغلی ده چې دا ډول غونډې چې په مسکو کې وسکیږي دا به د قطر په پلازمینه دوحه کې راتلونکي کې رواني. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سولې د اعلان شورا نظر هم را واخلو خو نه توانیدلو. له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي وو تمه ده چې دا ډول غونډې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي او اجرایې وبخي. د جمهور ریاست وایي چې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې خپل رسمن دریځ څرګند کړ، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دا ډول غونډې ګټورې نه دي او تمام نه لرو چې افغانستان ته سوله راسي راوړي او اجرایوي بڼه مادي اجرایوي بڼه هم نه لري. مراد صاحب
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغانو چې د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست د عکس العمل جزئیات در سره شریک کړل. اجرایي ریاست وایي چې هر افغان کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې خبري وکړي، همکاري وکړي، خو د افغانستان حکومت رسمي سرچینه او رسمي طرف دی چې د افغانستان د سولې په اړه به پریکړه کوي. په همدې حال کې لکه څرنګه چې رحمت افغان ویلې، پرون په مسکو کې د غونډې په ګډ بیان کې د طالبانو استادو او پخوانیو چارواکو او پخوانیو ولسمشر ټینګار وکړ چې له افغانستان نه د بهرني ځواکونو ووزي تر څو په افغانستان کې سولې ته زمينه برابره شي. د افغانستان د سولې لپاره باید امریکا ځانګړي استادی زلبي خلیلزاد نن شپه په ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو او هغو طالب استادو اداره دوي چې ویلي دي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو او استلو ته مهالويش جوړ شوی دی. خلیلزاد ویلي دي طالبانو هم د خپل ادا برته خسته ده او د غوړی شروخانه کړی چې تر اوسه پورې هیڅ ډول مهالویش نه دی جوړ شوی چې لمخې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شي. ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه او منځنۍ صفه 1290 په افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول واوري. وړاندې په خبرونه کې د موسیقي خبرونه ده، خو تر هغه مخکې له احمد شیبر ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی وی مخالفي سیاسي ډلې په مسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړې. ورسپانه لیکي چې دې خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوری کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او دته ورنږدې کیږي د یې په قهر کړی دی. ورسپانه د ولسمشر غنی د یکشنبې د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتی سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د مسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنل د شاغلي کرزي د اکشن بي د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنل د نړیوال کړکیچ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لوریل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي چې هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. میرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده، زیاتوي چې اصلي لوبغاړیو چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لویه اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورسپانه د خبرې کړې مقالې په روسیو کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورسپانه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورسپانه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانوړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس ستانگزي ویلي دي چې دا قانون د غربیانو یوه نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزی د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.